په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه بیا هم لرو. وابوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی به ملت ته وینا وروسته له هغې وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډیر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه ترلاسه کړی دی. د شمالي کوریا خبری رسمی خبری آژانس دا خبر کړی. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه انس نه دی ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د 209 شاین قلور دویان محمد حنیف رضایی تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون و 500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. ښاغلی رضایی وژل شوي طالب مشران د قیصر ولسوالۍ لپاره د طالبانو مرستیال ولسوال مولوي خان آغا، د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د محکمې رئیس حافظ الله او بل د دې ولسوالۍ مالي مسؤول یاد کړل. په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای هم له منځه وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه انس نه دی ویلي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیره افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ټولو نږدې 2,000 کډوالو څخه چې د روان جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته راستانه شوي، نږدې 1,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستانه راغلي افغانان دي. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر د ایران په پرتله زیات تو. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو یو مهم علت ګڼل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزی هاشمی چې په یو ناڅرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. دا خبره هغو چارواکو او مدافعانو کړې چې د میرمن هاشمی په قضیه کې ښکېلو، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 59 کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پرس تلویزیون سره کار کاوه، د جنوري په 14 توقیف شوی وه. تهران چې له واشنګټن سره له مخکې اړیکې ترنګلې دي، د میرمن هاشمی د توقیف په وړاندې له غوسې ډک غبرګون ښودلی او له توقیف یې د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی به ملت ته وینا وروسته له هغې وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ په دې اعلان سره هغو ګونګوسیو ته چې ښایي د استازو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټکه کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کلنۍ ویناوې د کانګرس د استازو د جرګې له تالاره کوي. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې پرون چهارشنبې ناوخته وروسته له هغې وکړي چې د استازو د جرګې مشرې نانسي پلوسي ترامپ د وینا لپاره دی جرګې ته ورتلو منه کړی وو. پولیس ویلی وو چې په داسې وخت کې چې دولتي ادارې د بودیجې پر سر د اختلاف له امله تړلي، هغه ته له دې جرګې څخه ملت د وینا اجازه نه ورکوي. په پام کې وه چې ټرمپ دغه وینا راتلونکې اونۍ د جنوري په 9 وکړي، خو میرمن پولیسي د دولتي ادارو له تړل کېدو سره امنیتي اندېښنې دې جرګې ته د هغه د ورتلو د بلن لیک د لغوه کېدو لامل یاد کړی دی. ترامپ پرون په یو ټویټر لیکلی دا د هغې صلاحیت دی او زه به وینا هله وکړم چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. د کانګرس او د ولسمشر ترامپ ترمنځ جنجال د بودیجې د هغې برخې پر سر راپورته شوی چې ترامپ له مکسیکو سره د امریکا په پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د 15.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. د تیر کال د ډسمبر رئیس د یو شمیر دولتي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي له تنخوا پرته کار کوي یا بې تنخوا رخصت شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډیر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د هیواد رسمي خبري اژانس کې سي ان اي نن خبر ورکړ چې کیم د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دوهمه پلان شوی کتنې ته ښه تخنیکی تیاری نیسي. د خبر لمخې کیم جونګ اون ویلي چې موږ پر دې چې ولسمشر ترامپ مثبت فکر کوي او باور کوي، نور هم صبر کوي او په خینیت او په ګډه به له امریکا سره ګام په ګام هغه هدف ته ورسیږو چې دوړو هیوادونو ټاکلی دی. د شمالي کوریا خبري اژانس یوازې دومره ویلي چې کیم د ترامپ لیک ترلاسه کړی، خو د محتوا په اړه یې څه نه دی ویلي. دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ تاریخي کتنه د تیر کال په جون کې په سنگاپور کې شوې وه. ولسمشر ترامپ ویلي چې د بلې کتنې چې ښایي په فبروري کې وشي ځای مشخص شوی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ویتنام د حکومتي سرچینې فرانس پرسته ویلي چې دا هیواد د دغې غونډې لپاره تیاری نیسي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله د وروستیو څرګندونو په باب ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده او دی ډاډه دی چې واشنگټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان حکومت ملاتړ وکړي. عبدالله دا څرګندونې له اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې کړې او ویلي دي چې پاکستان او نور هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې دوام لري چې نن یې څلورمه ورځ ده. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، نامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د ډیری ځواکونو نیمایي وباسي، خو ښاغلی عبدالله چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایي رئیس وویل دی لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اوریدلې دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی، خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده نو دا اعلان هم له پامه نه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه یې نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو تکینی.
The problem is that Taliban have decided not to
negotiate. ستونزه دا ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې افغان حکومت سره خبرې وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ ل امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ ل امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې، او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په څپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده، او د دوشنبه پر ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لسګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط و وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې، او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هم مهاله د جګړو د تودېدو مسله څېړو. جنګ او سوله څرنګه یو ځای مخته تللی شي؟ ازادي راډیو اورید سهار لس بجی او دولس دقیقې دي، او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به وښو.
یو اس ای ټوډی ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ له افغانستانه به نیمای امریکایي سرتیري وباسي، د امریکا د ملي امنیت اداره شوک سوه. مقاله لیکي ترامپ پوهیږي چې د افغانستان جګړه په نظامی توګه نسی ګټل کېدای، خو بیا هم دی پریکړه نسی کولای. د مقالې په وینا پوځي چارواکي پر ترامپ فشار راوړي چې د دوی د قربانیانو په بدل کې باید یو څه لاسته راوړنوي. خو مقاله وایي ترامپ په دې اندېښمن دی چې د ولسمشرۍ پر مهال د امریکایي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې د کابل حکومت ناکامه نسی، ځکه دی به مقصر وګڼل سي. خو مقاله لیکي چې د افغانستان جګړې ته دومره ډیر کلونه دوام ورکول یو لویه تیروتنه ده. مقاله لیکي د افغانستان د جګړې یوازینی حل دا دی چې په کابل کې حکومت پیاوړی او پر خپلو پښو ولاړ وي. مقاله لیکي که څه هم افغانستان یو بېوزله هیواد دی، جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره عادي افغانان او امریکایان دواړه لیواله دي. مقاله اشاره کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ګڼو هیوادونو سره لیدنې کتنې کړې چې هغوی له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مقاله همداراز لیکي هغوی چې په 2014 کال کې د امریکایي سرتیرو تر وتل کېدو وروسته یې د بحران وړاندوینه کوله ناسم ثابت شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روان کال پر مهال د دوهم امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. مقاله لیکي چې د سې شنبې په ورځ یو امریکایي نظامي د جګړې پر مهال وژل سو، او دا دوهم امریکایي نظامي دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. مقاله زیاتوي دا څرګنده نه ده دغه امریکایي نظامي په کوم ځای کې وژل سوی دی. تر دې مخکې یو بل امریکایي نظامي کامرون میډوک د تیرې پنجشنبه په ورځ په جرمني کې مړ سو. دی د افغانستان په بادغیس ولایت کې د جون میاشتې په 14 نیټه ټپي سوی و. نیویورک ټایمز لیکلی په داسې حال کې چې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د استخباراتو پر یوه مرکز په حمله کې ګڼ شمیر افغانان وژل سول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې جریان لري. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي نظامیان ځای پر ځای دي. تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د دغه هیواد پوځ ته امر وکړ چې په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان د 2,000 امریکایي سرتیرو وتلو ته پلان پیل کړي، خو دا پلان تر اوسه د امریکا د حکومت لخوا په رسمي توګه نه دی تایید سوی. دا اقدام تر اوسه نه دی سوی او پوځي چارواکو تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي نظامیان پاتې کیږي. مقاله اشاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیري وژل شول چې دا شمېر